د ماسختن نه په جیش په احمد شي بریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارج د فیری رافایلا یودی چې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې د یو لړ نور موضوعاتو ترڅنګ راتلونکي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه د شکیلو هیوادونو د جوړیدونکو خوندې په ارتباط خبري وکړي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن چهارشنبه په یو راپور کې د دې خوندې خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش د ویان مرستیالي سټیفان ټرمبلی د جنوري په څلورمه په نیویارک په یو خبری کانفرنس کې اعلان کړی و چې ملګرو ملتونو په پام کې لري چې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوهمه غونډه جوړ کړي. د میرمن ټرمبلی په خبره په دغه غونډه کې به د لارې د یوې نقشې په ارتباط د نړیوال اجماع د رامنځته کولو او د ملګرو ملتونو د خپلواکو ارزونو پر وړاندیزونو خبري اترې ترسره شي. هند د شلو ورونو په کرکټ لوبه کې د افغانستان ملي لوبډلې ته 213 منډې هدف وټاکه. په ځواب کې تر اوسه افغان لوبډلې یو لوبغاړی له لاسه ورکړې دی او دولس ورونو کې 93 منډې جوړې کړې دي. د شلو ورونو د دې لړۍ دا درېمه لوبه ده چې د هند په کوربتوب د دواړو هیوادو ترمنځ ترسره کیږي. تیرې دوې لوبې هند ګټلې دي. وړاندې په خبرونه کې د دې لوبې تازه حال هم درکو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن چهارشنبه د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وویل چې د هیواد ځواکونو یو ورځ مخکې په پاکستان کې به ایرانی ترهګر ډله په نقشه کړې وه. هغه وویل په پاکستان کې د دوست او ورور هیواد هیڅ یو تابع د ایران په میزایلو او ډرون الوتکو کې نه دی په نقشه سوی. هغه وویل په دې برید کې جیش العدل ډله چې به ایرانی ترهګر ډله ده په نقشه سوې ده. پاکستان په بلوچستان کې د ایران د دغه هوایي بریډ په خبرګون کې له تهران خپل سفیر وروغشت. ایران ادعا وکړه چې په دغه بریډونو کې د جیش العدل سخت دریځه ډله چې په ایران کې په دې وروستیو کې د څو بریډونو مسؤلیت اخیستی په نقشه کړی او د هغې دوه مرکزونه یې له منځه وړي دي. اسلام آباد دغه بریډ پر خپل هوایي قلمرو بربند تیری بللی. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس غړي سپین مانی ته ور بللی چې له اوکراین سره د امریکا د مرستو په دوام خبري ورسره وکړي. سپین مانی په یو بیان کې ویلي چې بایدن به د اساسو جرګې او سناله مشرانو سره خبري وکړي. د سپین مانی ویاندې کرین جان پیر پرون یو خبري غونډه ته وویل بایدن به پر دې خبره چې دا اقدام څومره مهم دی ټینګار وکړي. بایدن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 15 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې خو د طرحه له سپتمبر میاشتې راهیسې په کانګرس کې بند پاتې ده ځکه قانون جوړونکي د هغه معاملې خبره کوي چې له مخې د مرستې د امریکا د متحده ایالاتونو د سرحدي امنیت له بودیجې سره تړل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون د سویس په داوس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال له لویدیځ هیوادو غوښتل چې د اوکراین د ملاتړ لپاره په خپلو کې لاس یو کړي. اوسېږي راډیو په منځني صف په 12 په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان او ایران ډیپلوماټیک روابط وروسته تر دې کړ کې چې شوی چې پرون ایران د پاکستان د خاورې دننه بمباري وکړه. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبان په 2 ورځو کې چین ته د واخان لاري د خام سړک ته تیرېدو خبر ورکوي.
اوس دې وصل کېدو ته نږدې سوې دي چې چین سره وصل شي. یو هفته کې به ان شاء الله افتتاح د وصل کېدو شي.
خلک د غزنی پکتیکا ترمنځ لار په بیلچور غوي. دا به هم واوري چې طالبان په کابل کې ګڼ کتابونه له کتاب پلورنځو یو غونډ کړی دي. یو شمیر نور مطالب هم تر لسو بجو دا سجی رډو روانې خبرونې اوریدلی شي. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه مطالب ته مخ کړو د ایران او پاکستان کړکیچ. پاکستان په بلوچستان کې د ایران د هوایي بریډ په خبرګون کې له تهران خپل سفیر ورغښتای دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای د هیواد ځواکونه په پاکستان کې په یو بریډ کې و ایراني ترهګر ډله په نقشه کړي. پاکستان هغه پر خپل هوایي قلمرو بربند تیرای بللې او د جدي عواقب خبرداري ورکړي. تفصیل د نوریاس نوري پورا پورک.
پاکستان په بلوچستان کې د ایران له هوایي بریډونو یو ورځ وروسته له تهران خپل سفیر وروغوخت. ایران ادعا وکړه چې په دغو بریډونو کې د جیش العدل سخت دریځ ډله چې په ایران کې په دې وروستیو کې د څو بریډونو مسؤلیت اخیستی په نښه کړی و. اسلام آباد دغه برید په وړاندې سخت خبرګون وخود او هغه په خپل هوایي قلمرو بربند انتری وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ نن چهارشنبه اعلان وکړ چې اسلام آباد دغه برید په خاطر له ایران خپل سفیر ورغوښتی دی. هغه په خپلو څرګندونو کې چې له ټلویزیون خبرې دی وویل د ایران لخوا د پاکستان پر ملي حاکمیت د تېرې شپې بې بنسټه او بربند سرغړونه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور له اهدافو او اصولو څخه سرغړونه ده. میرمن بلوچ زیاته کړه چې پاکستان په اسلام آباد کې د ایران سفیر ته چې دغه برید په مهال تهران کې وویلو چې بیرته ورنشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن چهارشنبه د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وویل چې د هیواد ځواکونو یوه ورځ مخکې په پاکستان کې یوه ایراني ترهګره ډله په نښه کړې وه. هغه وویل په پاکستان کې د دوست او ورور هیواد هیڅ یو تابع د ایران په میزایلو او ډران الوتکو کې نه دی په نښه شوی. هغه وویل په دې برید کې جیش العدل ډله چې یوه ایراني ترهګره ډله ده په نښه شوې. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې په کلکه دغه برید غندلی او ویلي و چې په نتیجه کې دوه بېګناه ماشومان وژل شوي او درې نجونې ټپیانې شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د پاکستان پر ملي حاکمیت دغه تیری بشپړ د نه منلو دی او کیدای شي جدي عواقب ولري. د ایران دولتي رسنیو د سېشنبه د ورځې ناوخته وویل چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو او ډران الوتکو هدف ګرځولي او له منځه وړي دي. خو د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دولتي رسنۍ دغه راپورونه پرون سېشنبه له کومې توضیح پرته لري کړل. د ایران سپاهي پاسداران ته نږدې تسنیم خبري اژانس په راپور کې ویلي و چې په نښه شوې سیمه هغه ځای دی چې د ایراني چارواکو د ادعا له مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. جیش العدل چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي په یو بیان کې چې آنلاین خبر کړي منلي چې پر دوی برید شوی دی. دغه برید په خبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه په اسلام آباد کې د ایران لوړ پوړی ډیپلوماټ هم اظهار کړی او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دغه برید یو غیر قانوني عمل بللی او ویلي دي چې هغه له دې پلوه زیات دی اندېښنې وړ دی چې د پاکستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ډیرو نورو چینلونو سره شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان تل ویلي چې تروریزم په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره یو ګډ ګواښ دی او هغه همغږي اقدام ته اړتیا لري او زیاتوي دا ډول یو اړخیز اقدام د ښه ګاونډیتوب له اړیکو سره سر نه خوري او کولی شي دوه اړخیز باور او اعتماد ته جدي زیان ورسوي. د پاکستان په بلوچستان کې د ایران لخوا دا برید ورسته له هغې شوی چې جیش العدل ډلې په دې وروستیو کې د ایران د سیستان بلوچستان په راس کولسوالۍ کې پر ایراني پولیسو د یوه برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغه برید کې یو ایراني پولیس وژل شوی و. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې په 13 دسمبر میاشت کې په همدې سیمه کې د پولیسو پر یوه مرکز په برید کې لږ تر لږه 11 پولیس وژلي و. د ډلې په 2019 کال کې د ایران د سپای پاسداران اړون بسیج ځواکونو پر یوه بس د ځان وژونکو برید مسؤلیت هم اخیستی و چې په کې د دغو ځواکونو 28 غړي وژل شوي وو. د امریکا په ګډون ایران او یو شمیر لویدیز هیوادونه جیش العدل ډله یوه ترهګره ډله پیژني. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې تهران شک کوي چې پاکستان د ایران د مهم سیمه ییز سیال سعودي عربستان په لمسون د دغې سخت دریځې سنی ډلې ملاتړ کوي.
د پاکستان او ایران د روابطو په ارتباط د پاکستان د سند ویالت گورنر کامران تیسوری چې د ایران په څلور ورځني سفر هغه وته تللی و نن بیرته کراچۍ ته ستون شو. تیسوری د 50 کسیز پلاوی په مشه ایران ته تللی و چې د دواړو هیوادو د سوداګرۍ په اړه په یو غونډه کې برخه واخلي. دا سفر د دواړو هیوادو ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ له امله لغوه شو.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د بدخشان لپاره د طالبان والی وی پویوه اونې کې به افغانستان په وخان کې د مزکی لالاري له چین سره وصل شي. په بدخشان کې د طالبان والی محمد ایوب خالد سرګندوی چې د دې لاري د پخېدو چارې به د حواله شکې دو سره بیا پیل شي. تفصیل د سنا کاکړ پر راپور کې
د بدخشان ولایت لپاره د طالبان حکومت والی محمد ایوب خالد دا کوي چې د یاد ولایت د وخانو لسوالي لاره به د یوې اونۍ په ترڅ کې په رسمي ډول له چین سره وصل شي. نوموړی طالبان حکومت ته نږدې حریت راډیو سره په مرکه کې چې یو برخه د چهارشنبه په ورځ د دغې رسنۍ په ایکس شبکه کې خبره شوې ویلي چې د دغه سړک بشپړ کار او پخېدل به د روان کال په پسرلي کې پیل شي. هغه زیاته کړه چې د ورېښم لارې په نوم د دغه سړک د جوړولو چارې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې پیل شوې وې.
اوس د وصل کېدو ته نږدې شوی دی چې چین سره وصل شي. یو هفته کې به انشاء الله افتتاح د وصل کېدو شي. دا سړک اوس تقریبا د کار په سوي دی. سړک کار پاتې دی او دا وصل کېدل چې در چنو پوری لار هواره سوله دا کار تقریبا اختتام ته نږدې شوی دی.
د راپورونو له مخې دغه سړک د جوړولو چارې په 1400 میلادي کال کې د رنګ شوي جمهوریت نظام پر مهال پیل شوی وي، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ودرېدې. څلور میاشتې وړاندې د طالبان حکومت د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت اعلان وکړ چې د نږدې 50 کیلومتره سړک د جوړولو کار د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ د کوچني پامیر له ګنبد څخه د چین تر پولې پورې د 3.9 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوی دی. چین په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپل نوی سفیر لیږلی او په چین کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو سفیر منلی، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. چین لا هم له افغانستان سره ښې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د ځمکې له لارې له چین سره د افغانستان نښلول د سوداګرۍ د ودې لپاره مهم بولي او وایي چې په دې سره به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لوړې کچې ته ورسیږي. یو له دغو کارپوهانو څخه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی رئیس ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل:
دوران تجارت بسیار سریع میشه.
سوداګری ډیره چټکه کیږي. موږ د نورو هیوادونو ترانزیت له احتیاج خلاصيږو. کرایي ټیټکیږي. هله د چدا برخه عملی شي او داسې ونشي چې لارې وي خو اجازه نوي او هغوی لارې په رسمي توګه خلاص نه کړي. باید سیاسي زمینی برابر شي او د چین دولت باید په دې موافقه وکړي چې مکول شو له هغوی سره راکړ ورکړول.
د چین حکومت تر اوسه له افغانستان سره د دغې لارې د پرانیستلو په اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي چې دا مسله به د سیاست لار حکومت بدلون را نولي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
چین هنوز حاضر نیست که طالبان برسمیت،
چین لا حاضر نه ده چې طالبان پر رسمیت وپیژني او افغانستان ته تغییر ورکړي او دلته ډیره پانګونه وکړي. نو دا سړک د چین لپاره اهمیت نه لري، خو دا د افغانستان لپاره ډیر مهم ده ځکه دا یو هیواد دی چې ورته اړتیا لري. د سیاسي حکومت بدلون نه راولي، خو دا چې سوداګرۍ کې اسانتیاوي رامنځته کوي د دوو ګاونډیو هیوادونو په منځ کې نږدېوالی راولي.
کشور دو همسایه ممکن می سازد.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان څخه د ترانزیتي لارو په کارولو کې لګړنو ستونزو سره مخ شوی دی. پاکستان وخت نا وخت د افغان سوداګرو پر مخ سوداګریزې لارې په بیلابیلو پلمو تړلي او دا مهال د تورخم او ډنډ پټان لارې د 13 شنبې راهیسې د افغانستان د باروړونکو موټرو پر مخ تړلي دي.
طالبان وایي چې لمندي د ویونې په ترڅ کې به د مځکې له لارې افغانستان په واخان کې له چین سره وصل شي. بلورته د افغانستان په جنوب کې او جنوب ختیځ کې په خوست ولایت کې سوداګر د بارونکو موټرو د تګ راتګ په خاطر د غلام خان بندر د بیرته پرانستلو غوښتنه کوي. د تورخم، انګورډي او ډنډي پټان د لارې له بندېدو وروسته غلام خان بندر هم د نویو موټرو او ناروغانو د تګ راتګ په مخ تړل شوی او ځایي سوداګر وایي چې د کرښې په دواړو لورو کې لسکونه بارونکو موټر بند پاتې دي. د جنوري له 14مې پاکستان حکومت دواړو خواو ته د بارونکو موټرو ډریورانو او د ناروغانو تګ راتګ په خاطر د پاسپورت ویزې لرل حتمی کړی او د پاسپورت ویزې پرته پر تګ راتګ بندیز لګولې. نورحال د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجيب الله خیل پراپور کې
له هغه وروسته چې ډیوران کرخې دواړو غاړو ته د تلونکو او راتلونکو کسانو او د موټر لرونکو ډریورانو د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزې لرل حتمی شوي، له څو ورځو نه د غلام خان بندر لاره هم تړل شوي او د دې ځای سوداګر له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د بندر له تړل کېدو مخکې د غلام خان پر لاره هر ورځ په منځني ډول 1500 باروړونکو موټرو او له دې سربیره تراویو کسانو پورې ناروغانو او ناروغ لرونکو تګ راتګ کاوه. ملی سوداګر حاجی شهباز ګربز ویل:
د غلام خان بدر خو دغه 15 ورځې 14 ورځې کېږي چې بند دی. پاکستان حکومت د ډریورانو نه پاسپورټ غوړي، هغه پاسپورټ نشته نه اخترب ته ګاډي سور دی شپې روته سو غاډي افغانستان طرف ته د شپې روته سو غاډي بور دی پدې کې مې وې دي سو زای دي ورېږو پاسپورت طریقه د مشکله افغانستان خو سپره یا په خپل روان دی.
خوستی سوداګر وایي چې د پاسپورت د نوي مسلې سره نه یوازې افغان ډریوران چې مالونه یو بل لوري ته لیږدوي د ستونزو سره مخامخ دي، بلکې هغه بار وړونکي موټر هم ولاړ دي چې د غلام خان پر لاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته سوداګریز مالونه لیږدوي. ملي سوداګر انور افغان وایي
پاکستان څخه مدعا ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاصه کړي، وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، هرڅه چې کوي د کابل سره به دوی مذاکرات وکړي. د تاجکستان مالونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د روسیې مالونه پکې ولاړ دي، پاکستان مرنه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشتون او د پاسپورت د نشتون د وجنه.
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونی مسؤلان بیا وایي د افغانستان او پاکستان سوداګري ډیر کړه، د سیاستونو قرباني کیږي. د یادې خونی مشر نواب امیرزی وایي
د موترخام ډنډ پټان سپین بلدک نو وروسته ترخه غلام خان بندر هم وتړل شو. دلته په سلګونو موټر دې خواته یې خواته ولاړ دي، دا رښتیا هم نه یوازې افغانانو ته بلکې دوی ته هم ضرر لري، تاوان لري. اوسې دوی د میوې تازه میوه موسم ده، یا همدارنګه سبزیجات هغې خوانه راځي یا هغه خرابیږي. موږ به غوښتنه دا وي چې د دواړو ولسونو ترمنځ تجارتي اړیکې په سیاست پورې ونه تړل شي او دا لارې خلاص.
بل لوري ته د غلام خان د سرحدي کمیسارۍ مشر بهای جان بلال وایي چې دا لاره په مطلق ډول بند نه ده، او اوس د دواړو لورو مشران د دې ستونزې پر هواري لګیا دي.
هغه کسان چې پاکستان ته تللي دي هغه کولی شي چې راشي په دې لار باندې، کوم کسان چې افغانستان ته راغلي دي پاکستاني دي هغه کولی شي چې ولاړ شي واپسې ټوکن ورسره وي، او کوم موټر چې پاکستان ته تللي هغه راتلی شي چې افغانستان ته راغلي راتلی شي. نو دغه حالت دواړو ملکونو په نقص کې دی، ځکه تجارت ولاړ دی، د تجارانو مالونه خرابېږي، د خلکو تګ را تګ زندمن شوی دی. په عموم کې د لارو د مشکل د حل لپاره مشران لګیا دي، انشاءالله یو حل به راوځي.
د غلام خان بندر د لارې سوداګر د نورو بندرونو د سوداګرو په شان له هغه وروسته د مالونو په لیږد را لیږد کې د ستونزو سره مخامخ شوي چې پاکستاني چارواکو د جنوري په 14مه اعلان کړی و چې نور بل پاسپورت او ویزې پرته افغان ډریورانو ته پاکستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوي، او بیا وروسته د افغانستان لوري هم ورته پریکړه وکړه.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو غواړي چې د دوړو ولایتونو ترمنځ خسیدلې سړک ورخول شي. دغه سړک ډیری برخي د طالبانو د جګړو په وخت په تراکتورونو اړول شوی وي، خو څه برخي د ماينونو او د سړک د خراب کیفیت له امله هم خراب شوی ده. خلک په خپل هڅه کې چې د سړک جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې
د غزنی اندړو ولسوالۍ نظرخان ګولای په سیمه کې دلته د شاوخوا لس کلن ګلابدین بیلچه پلاس او د غزنی پکتیکا ولایتونو ترمنز د غزیدل سړک په زخمونو کې خاوریا چوي. دا یوازې ګلابدین نه دی چې د سړک کډی ډکوي، بلکې پر دغه لار ځای پر ځای ډیری نور ماشومان هم دغه کار کوي. ګلابدین نه غواړي چې را سره خبرې وکړي، خو د غزنی ولایت شلګر سیمې ډیری اوسیدونکي د دغه سړک له مات مات او کنډ کپر حالت څخه شکایت کوي. قومي مخور حاجي فتح محمد شلګروال د دغه کسانو له جمهورې څخه یو دی. دی وایي د نیم ساعت لاره په دوو نیمو ساعتو کې لنډوو، ناروغان، سپینجري، ښځې او ماشومان مو پر دغه لاره سخت په زور کېږي، خاورې دوړې بادېږي، او حتی ځینې وخت مو ناروغان ساه ورکوي.
دا سړک دومره خراب ته چې اکثره مریضان په لارې باندې پک باندې ورسېږي، او تقریبا یو ساعت لارې دوه نیم ساعت او درې ساعته ده. دومره په تکلیف دي دا خلک چې له غزني د پکتیکا پورې څو د پکتیکا هغه پرکېږي لاره، نو ډېر خراب ته او ډېر خلک ورسره په تکلیف دي، ډېر ورسره په زور دي.
شاوخوا شپېته کلن پایدین د غزنی اندړو ولسوالۍ د شاجوی کلي اوسیدونکی دی. دی هم د لارې څخه شکایت کوي او وایي د لکونو پیسو موټران یې په دغه لاره ټوکر ټوکر او خراب کړل. دې سړک ته دې توجه وسي.
تېره ورځ کې زه له کابله چې رالم تر غزنی پونې موږ په پاکم دوه ګنټې کې را رسېدلي، خو نن چې موږ له غزنی را روان شولو تر خپله کوره پورې موږ په درې ګنټې کې نه سره رسېدلی. موږ خو دا سړک جوړ وو تقریبا یوه ورځ په خپله په نیم ساعت کې رسېدلی یم، نو د موږ مشکل دا ده وروره چې مقصد دغه سړک خدای دې وکړي چې موږ د اماراتو خلک یا هر څوک چې صاحب دې رخصوخت یا هر څوک چې له موږ سره همکاري کوي موږ ډېره مننه ځینې وایو چې موږ ته همکاره سي، او دغه سړک موږ ته له غزنی تر پکتیکا پورې توجه وسي.
شاوخوا شپېته کلن باچا لاله هم د غزنی اندړو ولسوالۍ د علي جان کلي اوسیدونکی دی. دغه کلی یاد سړک ته څیرمه آباد دی. دی وایي هره ورځ پر دغه لاره سفر کوي او هره ورځ ورسره په زور کېږي دا سړک دې راته جوړ سي.
اول وار سي جوړ سوي او سم سره خلو سم جوړ ولو خو بیا خراب سو دي هر چاله خواش خراب سو وز د دې موږ دي شلګر خلګو ته او د دې پکتیکا خلګو ته پوسوګه یا دوه خلګو ته ډیر سخت zarar ده او ډیر تکلیف کی دي وسره نو مهرباني وکوي کتا چې دا سرک موږ ته جوړ کیاسته ډیر مهرباني بو
دا چې د غزنی پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو د دغه سړک ته په خولو غشتنه کوي نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي باور ورکوي چې دغه لار به رغول کیږي. د ټولګټو چارو ریاست سرپرست ملا محیب الله عباس وایي د طالبانو حکومت ټولګټو چارو وزارت هوډ لري چې دغه سړک پوخ کړي. سروې یې سوي خو کارنه یې د ژمي له امله ځنډېدلې دي.
د فایده می ریاست د دې لارې سروې هم کړې ده چې متاسفانه سي وخت د یخ را ورسېدو د یخ له امله دغه سړک نیمګه پاتې سوله. سروې مکمله سوله نو انشاءالله امید زیات سته چې د هوا په تودېدلو سره دغه لاره شروع سي او په قرارداد ورکول سي او د ګرانو هیوادوالو دغه هیله او ارمان دې پوره سي.
د غزنی پکتیکا ولایتونو ترمنځ غزیدلی سړک د غزنی په اړوندو کې د سختو جګړو او ماینونو له امله زیات خراب سوی دی. پر یاد سړک یوازې د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکي نه بلکې د ځینو نورو ولایتونو خلک هم تګ راتګ کوي. دغه سړک آن ډیورنډ کرښې ته پسې غزیدلی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د طالبان حکومت په پلازمینه کابل کې لبیلابلو کتاب پلورنځو او خبرندوی ټولنو لسکونه زره کتابونه ټول کړی او کتاب پلورونکو یې جدي غوښتنه کړې چې دغه کتابونه باید ونه پلوري. په کابل کې د کتابونو یو شمېر خبرندونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبان حکومت د استخباراتو وسلوالې دوه ورځې مخکې کتاب پلورنځو ته ورغلي وو او د کتابونو د ټولېدو ترڅنګ دوی ته د لسکونو کتابونو یو لس پارلی او په کلکه یې ترې غوښتنه کړې چې دغه کتابونه باید په کتاب پلورنځو کې نه وي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسولینو هم منلې چې د یو شمېر هغه کتابونو په پلور او ویش بندیز لګولې چې د دوی د عدالت مخې د دین له اصولو سره په ټکر کې وو او د افغانانو ترمنځ یووالی زیان مناوه. جزئیات د اکرام الله اکرام پورا پورک
لګ تر لګا د څلورو خبرندویا ټولونو مسؤلینو او کتاب لورونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمونه او غوښنه خبره شي. ازادي رادیو سره په خبرو کې ادا کړی چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانوي لکه کتاب لورونځي او ګودامونو تر 5000 بیلابل ډول کتابونه ټول کړي او دوی ته د میلیونونو افغاني زیان اړولې. د کتابونو خبرونکو او پلورونکو وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډیره تاریخي، سیاسي، دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوی کتابونه دي. دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو لوري د لسګونو کتابونو یو لیست هم سپارل شوی او پکله کتره دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوی. د کتابونو خبرونکو او پلورونکو دا هم وایي چې نن د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو د کتابونو لسګونو خبرونکو وزارت ته وربللي او په دې اړه ورسره خبري کړي. په دې خبرو کې د دوی په خبره کې کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبري وکړي. ازادي راډیو د اتاویا پښتو او دری کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړي. هغه لیست چې د کتاب پلورنځي او د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلې ورته دغه کتابونو د نه پلور امر پکې شوی. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخواني افغان شخصیتونو او د غشان د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی. وزیرستان ورسته تمزای په نوم کتاب هم د بندیز په دینوم لړکی ځای شوی. دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوه.
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدلې دي دغه محتوا غیر مذهبي اړخ لري. اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر او چې دوی لري د دې ده. زما په دې کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوی دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیا باندې راڅرخي، سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
د ادعا کوي چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډېرې یوازې دینی زده کړې لري. د وای باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه دلوسي او خایي وازي د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان موجب رحیمی چې لګ تر لګه په دریو خبرو شوی کتابونو بندیز لګیدلې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د اقدام لټولو نړیوالو قوانینو سره پټکر کړي دي.
طالبانو د اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف تر سره کړل. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوري خپل فکر لمخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري د یو شمیر کتابونو په پلور او ویش بندیز خې پایلې ځکه نشي لرلی چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی تیر ورځ د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمیر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلی چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه چې هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو د عقایدو د انحراف ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغو د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطر کتابداریو ته دا ویلې کتابخانو کې چې دغه له مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځیو ځینې کتابونه راټول کړي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د نورو کاروبارونو تر څنګ د کتاب د پلور او خپراوي بازار هم سوړ شوی. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بله خوا د یو شمیر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
د کرکټ حال بدر کو دی افغانستان او هند ترمن د کرکټ د شلو ورونو لوبه روانه ده. لکه څنګه چې مې په پیل کې د خبرونې د هند درته وویل چې هند 214 منډیا د افغانستان لپاره هدف وټاکه. د دې په جواب کې افغانانو تر اوسه پورې په 13.4 ورونو کې 100 منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. افغانان شو لوبېدل خو داسې ښکاري چې په 1.3 منډ ورو کې وبشت منډي جوړېدل سخت دي چې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي. خو بیا هم وکتل شي لوبه ده. اوس په کونړ او نورستان ته مخه کړو. په کونړ او نورستان کې خلک وای د وچکالۍ له عملی په سیمه کې تنفسي ناروغي زیاته شوه. د دوی په وینا چې په هر کور کې یو شمېر کسان په زکام، سینه بغل، ټوخی او نورو ناروغي اخته شوي دي. ډاکټران وای د یخی او وچه هوا په وجه پر یادو ناروغیو د اخته مراجعینو شمېر زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
کونړ او نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او ځنګل درلودونکو ولایتونو دي چې د نورو سیمو په پرتله به پکې پوخا زیات بارانونه او واوري کېدلې. خو د ځای اوسیدونکو په وینا چې له 3 کالو را په دیخوا په یادو ولایتونو کې اورښتونه په نشت حساب دي. هوا ککړه شوې، یخنی زیاته شوې او د تنفسي ناروغیو کچه هم لوړه شوې ده. د دوی په وینا چې په هر کور کې په سینه بغل، زکام، ټوخی او طبي اخته ناروغان پراته دي. د کونړ سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا ازادي راډیو ته وویل
دا چې موسم وچ دی، وچکالی ده، خشکی ده، ګرد او غبار ده، ټول ماشومان هم سینه بغل دي، مرستیاګانې هم په زیاتې شوې دي. بد تاثیر یې په ټول کونړ په ولسونو باندې کړی دی. خلکو یو بد ناورین سره مخامخ دي.
د همدې ولایت بل اوسیدونکي حاجی نثار احمد راته وویل وچکالۍ په سیمه بد سیوری غوړولې ده. هرې خوا ته یخ او سپیره بادونه لګیږي او د باران درک نشته.
د وچکالۍ سره بل ستونزه دا غټه پیدا شوې ده چې زکامونه دي او سینه بغل د ماشومان او لویان ټولو په دې سخته بیماری مخته دي. بیماری هم د وچکالۍ د وجې نه ډېره زیاته شوې ده. ټول سینه بغل دی او زکام دی او ټوخی دي او مثال سینې مارۍ خرابې دي.
کونړ سره په گاوند کې د پروت زرغون ولایت نورستان اوسیدونکي هم وچکالۍ او موسمي ناروغیو په تنګ کړي دي. وای داسې کور نشته چې پکې دوه درې ماشومان او لویان په سینه بغل، ټوخی، تبې او زکام نه ویخته او ګڼې کورنۍ د خپلو ناروغانو د درملنې وس هم نه لري. په دواړو ولایتونو کې روغتیا پالان وایي د ککړې هوا او یخنۍ لامل په سیمه کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د چپې درې ولسوالۍ د روغتیایي مرکز یو تن ډاکټر محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د 2500 مریضان نزی روزانه اوس په دې جمی په موسم کې سینه بغل او دغه مړی خوګو دا مریضګان زیات شوی دی. خو زیات نمونی هم دغه سینه بغل مریضان دي. موږ سره تقریبا ورځ کې موږ د پاره دغه 550 دی اړای مریضان چې کمیونټي دغه تنفسي امراض پور چې رابطه لري دا 550 مریضان موږ روزانه نزی خو نور وخت په نسبت باندې په جمی کې دغه مریضګان ډیر شوی دي. زمونږ
د کونړ او نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د بارانونو او واورو د نشټوالي او د هوا ککړتیا سره د تنفسي ناروغیو له زیاتوالي شکایت کوي چې په ټول هیواد کې وچکالۍ خلک د یادو ناروغیو سربیره نورو زیاتو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
نه به جو دیش دقیقې شپې د لنډو خبرونو وخت شو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارج د فیری رافایلا بودی چې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې د یو لړ نورو موضوعاتو ترڅنګ راتلونکي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه د شکیلو هیوادو د جوړیدونکو غونډې په ارتباط خبرې وکړې. هند د شلو اورنو په کرکټ کلب کې د افغانستان ملي لوبډلې ته 214 منډې هدف ټاکلې دی. افغان لوبډلې تر دې دمه پورې 115 منډې جوړې کړې دي. نو لس ورونه پوره شوی دی. یو ور پاته ده په دې کې باید 13 منډې وکړي چې هند ته ماتې ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن چهارشنبه د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وویل چې د هیواد ځواکونو یو ورځ مخکې په پاکستان کې یوه ایرانۍ ترهګره ډله په نقشه کړې وه. هغه وویل په پاکستان کې د 200 هیواد هیڅ یو تابع د ایران په میزایلو او ډرون الوتکو نه دی ویشتل شوی. هغه وویل په دې برید کې جیش العدل ډله چې یوه ایرانۍ ترهګره ډله ده په نقشه سوې ده. پاکستان په بلوچستان کې د ایران د دغه هوایي برید په غبرګون کې له تهران خپل سفیر وروغوښت. ایران ادعا وکړه چې په دغو بریدونو کې د جیش العدل سخت دریځه ډله په نقشه کړه. اسلام آباد د خبرید پر خپل هوایي قلمرو بربند تیرای بللای. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د کانګرس غړي سپین مانی تور بللی چې له اوکرين سره د امریکا د مرستو په دوام خبري ورسره وکړي. بایدن له کانګرس څخه د اوکرين لپاره د 8 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې خو د طرحه له سپتمبر میاشتې رئیس په کانګرس کې بند پاتې ده ځکه قانون جوړونکي د هغه معاملې خبره کوي چې له مخې د مرسته د امریکا د متحده ایالاتونو د سرحدي امنیت له بودیجې سره تړل کیږي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون د سویس په داوس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د اوکرين د ملاتړ لپاره په خپلو کې لاس یو کړي. مخکې تر دې چې د سپورتونیس پروګرام تاسو خبر کړو یو راپور لرو. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې 13 ورځ په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمایزو مسولینو د نن پونم د وی سیمایز رادیو خبرونې درولې دي. نن رادیو هم نن ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې په خوست کې د طالبانو حکومتي ځواکونو د دغه رادیو د ودانۍ د مالک او د دې رادیو د مسول ترمنځ د حقوقي شخړې له عمله د راډیو دفتر ته ننوتلی او د راډیو کارکونکو ته غواښونه کړي او تخنیکی وسایل او تجهیزات له ودانۍ ایسته چولې دي. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په خوست کې طالبانو د حکومت سیمایزو چارواکو په دغه ولایت کې د نن په نوم د یوې خصوصي راډیو خبرونې د یوې حقوقي ستونزې له امله بندې کړې دي. دغه مرکز د سیشن بې پورس په یوې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونه د دغه راډیو ودانۍ ته ننوتلي او د دغه راډیو تجهیزات یې د راډیو له ودانۍ بهر کړي او یو شمېر کارکونکو هم نیولې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د یوې نامعلومه سرچینې په حواله ویلي چې د دې رادیو څلور کارکونکو هم 2 ساعته توقيف شوی او بیا خوشی شوی دي. خبر پاڼه زیاتوي چې سفیر محمد صدران د نن رادیو د امتیاز خاوند ورور چې ونه وړاندې نیول شوی و لا هم د طالبانو په توقيف کې دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د حقوقي کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل چې د افرادو ترمنځ د حقوقي موضوع له امله د طالبانو لخوا د رادیو د نشراتو بندول د رسنیزو قوانینو خلاف عمل دی.
به اساس قانون رسانه های همگانی هیچ فرد حقیقی
در رسانه و در قوانین و لمخی هیچ حکمی حقیقی شخص نشی کولی در رسانه و پنشاراتو که لسوهنه وکری. در افغانستان در خبریالان و مرکز لواکمن دلی چخه غواری کچیری در رسانه خبریالان در رسانه و فعالین کومه تیروتنه کوي د ټولیزو رسنیو د قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق درلودو له مخې ورسره چلند وشي.
په همدې حال کې نن رادیو د چهارشنبه په سهار پر خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې د سهشنبه په سهار د دې رادیو مشر په خوست کې د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ لخوا په مرګ ګواښل شوی دی. د نن رادیو په اعلامیه کې راغلی چې د دې رادیو مسؤل چمتو دی چې د قانون له مخې ستونزې حل کړي، خو د اعلامیه په ټکو پر رسنیو برید د کارکونکو ګواښل او د دې رادیو تخنیکي وسایلو ته زیان رسول د بیان ازادۍ ضد عمل دی. په همدې حال کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زدران پر خپل ایکس پاڼه کې د خوست د امنیت قومندانۍ له قوله لیکلي چې په خوست کې د نن رادیو د تړل کېدو له عمل د دې رادیو د ودانۍ مالک او مسؤل مدیر ترمنځ حقوقي ستونزه ده. نوموړي ویلي چې په خوست کې د دوی د حکومت ابتدایي محکمې د رادیو د ودانۍ د خالي کولو پریکړه کړې او د خوست امنیت قومندانۍ ته د ودانۍ د خالي کولو امر ورکړی. زدران زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي د نن رادیو له خپرونو سره هیڅ کار نه لري او دا رادیو په آزاده توګه خپل فعالیت کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای شاوخوا یوه میاشت وړاندې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په دوه کلونو کې په سلو کې 50 رسنۍ تړل شوي او په سلو کې اویا د رسنیو کارکوونکي او خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د بیان ازادۍ او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي، خو ډیری د رسنیو د فعالیتونو د تړلو اصلي لامل د طالبانو د حکومت محدودیتونه او مالي ستونزې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز تر دې وړاندې ویلي و چې یوازې په 2023 کال کې یې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 168 پیښې ثبت کړې دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو ستړي مشي یو بل ونه یو سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل درته وړاندې کوم. د لوبله میدان او نيز سپورتي خبرونه ده او دا زلب په خبرونه کې ووري چې د 19 کلنو د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې انګلستان ته ماته ورکړې ده. کرکټ بورډ د اړې ویلې دي د کورنیو نړیوال لوبغاړو امتیازات یې 2 برابر لوړ کړي دي. د ویل چیر باسکټبال سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې څلور هیوادونو ته ماته ورکړې ده. لیونل میسی یو ار بیا د کال د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. کرکټ بورډ د ولایاتو په کچه دویمه درجه سیالي پیلوي. په خبرونه کې ګډ نور مطالب هم شته را سره ملتیا وکړي. د افغانستان 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو د تمریناتي لوبو په ترڅ کې افغانستان په خپل لومړی لوبه کې انګلستان ته د وښ په تومنډو په تفاوت ماته ورکړه. د لوبې په چا انګلستان ګټلې وو تو په 54 غره کړې وو. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو سوځیدو په سر 213 منډې کړې دي. په افغان توپهونکو کې نومان شاه 15 پېته، سویل خان 250 او خالد تڼیوال 13 منډې کړې وي. انګلستان د خپل توپهونې په پاړې کې یوازې یو سلیا او یو منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. د افغان پچون کول ډلې علامه احمد غزنفر 15، بشیر احمد او خلیل احمد 2 لوبغاړي وسوځول. د تمریناتي سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دویمه لوبه له سویلي افریقا سره پیل کړې وه، خو د شدید ورخ لامل بشپړ نه شو. د ویلو ده چې د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام رسمي سیالۍ به د جنوري په 19 نیټه پیل شي. افغانستان به خپل لومړی لوبه د همدې میاشتې په 16 نیټه له پاکستان سره ولوبوي. له هند سره د کرکټ لوبلړۍ لا پایته نه رسیدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلوم شوې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبلړۍ نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به وي هم نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او ایرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي په دې رپورټ کې له اکرام الله اکرام اورو.
افغان
کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او ایرلند هیوادونو سره لوب لړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او ایرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریز سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروري تر یوویشتمې نیټې دوام وکړي او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په اتویشتمه له ایرلند هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په درېیمه به بشپړه شي. ښاغلی سادات د ایرلند په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلند کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ لوبې او درې شلوریزه سیالۍ لرو چې هغه به د اتویشتم فبروري نه تر اتلسم مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام دپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندستان سره د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړ شي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بورډ ممبرانو کلنۍ ناسته تر سره کړې ده چې پر روان زیږدیز کال کې په نوي لوبیزو پرمختیايي پروګرامونو هوکړه کړې ده. د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د یادې ادارې په ټولنیزو پاڼو په یوې خبرې کړې ویډیو کې ویلي دي چې د دې کلنۍ ناستې ګډونوالو لومړی د تیر کال فعالیتونه وارزول او ټولو مثبته رایه ورکړه.
لکه څنګه چې تاسو مل غونډې خبرې استي کلنۍ ای جی ایم د مش غونډه و چې نن تر سره شوله. د تیر کال په لاسته راوړنو باندې بحث وشو چې مش تیر کال ډیر شي لاسته راوړنې درلودلې کاغه تخنیکی پلو تخنیکی پلو یا مو اداري پلو درلودلې یا مو د مالی لحاظ نه لاسته راوړنې درلودلې. د بورډ له غړو سره هم شریکې کړلې او هغوی خوشې هم شولې. هغوی تقریبا ډېر زیاته مننه مو وکړه د کرکټ بورډ له استازو نه د کرکټ بورډ ټولو غړو نه ډپارټمنټونو نه. را روان کال په بعضو دغه باندې ډپارټمنټونو باندې یا بعضې مهمو کارونو باندې موږ د هغوی هغه اپروول او تایید هم راواخیسته چې دي کې عمومي د کرکټ بورډ بجټ او بودجه وه چې د سږ کال لپاره موږ ځانګړې کړې ده هغه هم دوی طرف نه اوکیس ولا او بل د په داخلي کرکټ لپاره د داخلي لوبغاړو لپاره میچ فیسونه او یا د دوی معاشات موږ زیات کړي دي هغه هم تایید کړل. د ملي لوبډلې لپاره کوم معاشات چې یا موږ زیات کړي دي ورته او میچ فیسونه چې موږ ورته زیات کړي دي هغه هم تایید کړل. او د ایچ پی سی لپاره یا د موږ د نورو ډپارټمنټونو لپاره څه غوښتنې چې موږ هغه هم دوی ومنلې تایید کړلې. نو په عموم کې نن غونډه نن جلسه ډیره ښه وه.
ښاغلی اشرف وویل چې د بورډ ممبرانو ورسره ومنله چې تر دې وروسته به د ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته هم د لوبو فیس نا زیاتوی او هغه لوبغاړي چې مرکزی قراردادونه لري ماشونه یې ورته څو چنده کړی دي.
کړه موږ هم غواړو چې داخلي کرکټ لا زیات په پښو ودرو کیفیت هم شکو معیار هم شکو ځکه چې موږ باید د دې طریقې لوبغاړي ولرو د لوبغاړو تولید ولرو ځکه موږ د ایچ پی سی سنټر د های پرفارمنس یا د مهارتونو د لوړوالي یا د شکولو په حساب د ډپارټمنټ جوړ کړ. موږ تقریبا دوی ته په ماشاتو کې د تیر په پرتله چې یعنی 15000 موږ ورته 10000 کړی دي په دې اندازه باندې هم د دوی موږ ماشات زیات کړی داخلي کرکټ لوبغاړو لپاره په داخلي ټورنمنټونو کې هم ورته میچ پسونه کړي دي فرست کلاس میچ پسونه موږ ورته لوړ کړی دي د لیستې او د شلوریز هم چنا کدی ملي لوبډلې هغه ترتیب تر اوسه چې موږ دوی معاشات لوړ کړی دي بورډ غړو مللنن یا موږ ورته میچ پسونه لوړ کړی تقریبا یو په څلورو مده ملي لوبډلې د میچ فیسونه ورته لوړ کړی دی. یلک باندې به مزه تاسو سره به خبرې وکم غوړم چې هادول خبر هم معاشات ورته لوړ کړی دی چې یلته یوازې دغه چې دوی زیار او زحمت په واسه افغانستان ته وړو نه راوړي بل دغه د لیګونو موضوع ډیر د سي گردش کاو یا څرخه کاو څرخه دلود چې دوی تر ډیر بریده بازو لوبغاړو به ویل چې یار پیسې یا کم دي یا زیات دي یا دومره نه دي لیګونو ته ډیره توجه کول تبند لیګونو اجازه به وسم جوړ تور کو مشخصه دی هندستان یا دی اسټرالیا غونډه کرکټ بورډ نه خو هغه دوی چې ګله درلودل چې د میچ فیسونه کم دي مش تقریبا د دوی میچ فیسونه یو په څلور ورته لوړ کړل یعنی په دغه فیصدي په حساب ورته سل فیصدي په حساب باندې تقریبا زر روپۍ یعنی مش درې نیم زره تر څلور زر روپۍ پورې دوی هغه میچ فیسونه رسولي دي ماشات هم چې نن د سورته لوړ کړی دي یو په دوه ماشات ورته لوړ کړی دي هم د شلوریزه هم د پنځو سوریزه هم په ټیسټ کرکټ کې
د کرکټ بورډ عمومي رئیس پروان کال کې د ملي لوبډلې د ګڼو سیالیو خبر هم ورکوي او وايي دا لومړی ځل دی چې ملي لوبډله به دومره سیالۍ وکړي
موږ تابن مامخ کې مویل چې د داخلي کرکټ مشتدي ملادي تیر حیثیت لري موږ پنګونه ور باندې کوو د میدانونو کیفیت کوو معیار کوو چمن نیولې تر میلمستون پورې تر پویلین پورې حتی ما د سیلری د ماشونو خبره وکړه ما د میچ فیسونو خبره وکړه موږ هم زیات تمرکز پاندې باندې ایچ پی سی سنټر هم تر څنګه ورته جوړ کړی دی چې په داخلي کرکټ کې کوم لوبغاړي خزلېږي سلیکشن کمیټه مجبوره مکلفه ده چې لوبغاړي ورنه راواخلي او ایچ پی سی مرکز ته اوس پاره چې هغه کار وشي که په بالینګ کې یا په بیټنګ کې سپن بالران یا فاسټ بالران یا آل راونډران اوس هم سلیکشن ډپارټمنټ شپېته لوبغاړي لست جوړ کړی دی د تیر کال د داخلي کرکټ خو پرفارمران راخستی دی ایچ پی سی سنټر ته سپارل دي لدی جملې نه بعد یو وضاحت ورکم چې ایچ پی سی سنټر مش سشکل مسابقه لرو دغه چمتو دي ان شاء الله دغه به پلان مطابق سشکل تر سره کیږي په دې کې دا هندستان سره د مش یو سیریز دغه د بیا سرلنکا سره د بیا ایرلند سره د نړیوال جام راځي نیوزیلند سره ټیسټ میچ لرو بنگلاديش سره فل سیریز لرو استرالیا سره درې شلوریز لرو نیوزیلند خو مخکې زمبابوي سره فل سیریز لرو نو سشکل هم د افغانستان لپاره د کرکټ یو مسرور پکال
نو موري ډاډ ورکړ چې سکل به د افغانستان غوړه لیگ دویم پړاو هم تر سره کوي او تر څنګ به د شپږیزې لیگ سیالي هم وشي
سکل به شپږیزې ټورنمنت هم کوو داخلي کرکټ تم دا وځي پس پرل چې هغه میچ د سره جوړی کی چې لوبغاړي هم بیا لوبغاړي او د زونونو په سطح باندې د زونونو په سطح شله ورځې یو ټورنمنت کوو چې دا لومړی ځل موږ غواړو چې وی از مې دا ټورنمنت ای پی ایل پاکل ما په خپل توري خبرو کې هم ویل دي چې موږ دا اعلان ته ورکړیو دا لیگ چې موږ دیو پارتنر یا د سیو کمپنی او شرکت سره ځو په ګډه سره چې دا لیگ په مخه بوزو شوشو پیشنهادونه راغلي دي شوشو افر راغلي دي چې افغانستان کرکټ بورډ سره دي هغه به مجبور چې څوک په کې ډیر زیات شو د هغوی کمپنی ډیره پاک او شفاف او بانکي برابر هر څه برابر بیا به انشاءالله موږ کمیټه ورته ګمارلې ده کمیټه ستا څوک چې د افغانستان لپاره د دیلیګ لپاره ش تمامېده بیا به هغوی سره موږ ځو او انشاءالله سشکال به موږ د اکتوبر میاشت په نظر کې نیولې ده چې ای پی ایل به په لار اچوو او انشاءالله
باید ول شي چې د بورډ ممبرانو په دې کلنۍ مجلس کې په کابل کې د یو نوي معیاري لوبغالي د جوړېدو خبر هم ورکړی دی
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي
افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې د دویم درجه ولایتي سیالیو 15 پړاو به د روان جنوري میاشتې 14 نیټه پیل کړي یا د سیالۍ چې په خوست کندهار کونړ او ننګرهار کې به ترسره شي 30 لوبډلې پکې برخه لري د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی یا د 30 لوبډلې په شپږو بیلابیلو ګروپونو ویشل شوی چې د 21 ورځو په موده کې به ترمنځ 93 سیالۍ ترسره شي خبر پاڼه زیاتوي په لومړیو 15 ګروپونو کې شپږ او په وروستي ګروپ کې 9 لوبډلې ځای پر ځای شوې دي په لومړي ګروپ کې کندوز میدان وردک خوست بی بامیان غزنی او نورستان په دویم ګروپ کې کندهار بی پروان کابل بی هلمند نیمروز او روزګان ولایتي لوبډلې په دریم ګروپ کې ننګرهار بی بدخشان پکتیا پنشیر خوست جیم او سرپل لوبډلې په څلورم ګروپ کې کونړ بغلان کندوز بی کاپیسا کابل جیم او فاریاب لوبډلې په پنځم ګروپ کې کندهار سمنګان فراه پکتیکا ننګرهار بی او هرات ولایتي لوبډلې او خوست بلخ دایکندي کابل دال جوزجان زابل او تخار هغه و لوبډلې دي چې په وروستي شپږم ګروپ کې ځای لري ټول لی ګډون کوونکي لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل یو بل سره مخ شي چې بیا به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر اکبر خان لومړی درجه سیالیو ته لار عمومي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو لپاره ته رسیدو وروسته به پیل شي د افغانستان د کورنی کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیمزی د دې سیالیو په تړه ویل دي چې په لومړي ځل ځینې ولایتونو ته درې لوبډلې ورکړي دي هغه زیاتوي
د ګریټو سیالۍ هر کال موږ کوو په جنوري فبروري کې د ګریټو سیالۍ کیږي تیر کال موږ یو دیش ولایتي لوبډله ترمنځ کړې وی البته موږ تیر کال کې هم یو لوبډله ځینې ولایتونو ته پکړې و چې پاره کې کابل وو ننګرهار وو او خوست وو سکل د دې په کتو سره چې استعدادونه پاتې نسی او کلب لیول کې ډیرې ځوانانو ګډون کړی دا کلبونه هم درګرد مخ په ډیرې دودي نو په کابل کې اتیا کلب وو پنځه اتیا کلب کړی وو داسې په خوست کې شپږ اتیا کلب وو ننګرهار کې داسې کلبونه وو په کندهار کې ډیر کلبونه وو کندوز کې وو دا چې مرکزونه یې د زونونو په دوه کې کلبونه ډیر زیات وو الکان ډیر زیات وو چې موږ کتل نو استعداد پاتې کېده هڅه دا اوسله او غوښتنه اوسله مشرتابه نه چې په دغه برخه کې کوم ته اجازه راکړي چانس ورکول سی ورځانی سالی دی او هر یو لوټل و پنځه پنځه سیالۍ کوي دا یادونه هم باید وکړم چې لومړی ځل چې ګریټو سیالۍ دومره زیات کیږي درې نوي سیالۍ بکې درې نوي ورځنۍ سیالۍ بکې البته په شپږو بیلابیلو لوبغالو باندې بکېږي په خوست کې په دوو لوبغالو باندې کیږي یو شخصي لوبغالی ده یو د مخبل رحمت الله شهید لوبغالی ده او په کندهار کې کندهار لوبغالی ده او همدارنګه د قریشي لوبغالی شخصي چې ده په ننګرهار کې په غازی امان الله خان لوبغالی کې یوازې چون منګل ته په نجیب طریقې کې هغه لرو د فزبالینګ او د ملیټي ملکانو لپاره یو کیمپ لرو کنی هغه تم کولی او همدارنګه کونړ کې ډیر وخت بعد کونړ ته کرکټ لاړ او دا یو خلاص راوړنه ده نو د ما په خپل نظر باندې موږ دا هڅه کړې ده چې باید کرکټ ولایتونو ته خپور شي
دغه راز ښاغلی جار ویلي د کورنی کرکټ لوبغاړو ته یې د لوبو امتیازات زیات کړي دي او دا کار یې په دې خاطر کړی دی چې افغان لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته د ورتلو پر ځای په خپلو کورنیو سیالیو ډیر تمرکز وکړي او پاتې شي
چې په امتیازاتو کې خورا لوړوالی راغلی دی او خزیره ده د کورنی کرکټ لوبغاړي چون داسې وي دي زه باید دا ووایم چې ډیری لوبغاړي داسې وي دي چې د څو کلو راهیسې مسلسل ډول باندې څوک انگلستان تتللی دی او کورنی کرکټ کې دی او لوبي کې وفر ورته کیږي مختلف په فرض ورته کیږي چې هغه کلب لیول کې کرکټ کوم سر مچینو کې یا امریکا ته نوی خلکو بهیر روان کړي هغه کې د امریکا کرکټ هم نوې د سوې د چې په داسې یو درشل کې داخل سوې د چې په مختګ لوري ته ځي اوس نړیوال جام مغلطه ده نو زه فکر کوم چې نړیوال جام نو ورسره غلطه ده کرکټ د بهیر نور هم چټک شي موږ د ټوټه په کتو سره چې موږ کورنی کرکټ لوبغاړي د احتیا هم دې ته اړ نسی چې په کورنی پیټ ایسي بلکې دا چې کورنی وایي پیټ کړی شي یعنی دوی ته هم پیسې ورکړی شي مطلب مې دا ده نو هغه ټول ته په کتو سره موږ غوښتنه کړې ده او مشرانو شفقت کړی ده او منلې دغه غوښتنه تیر کال هم پیسونه زیات شوي یو څه معاشات لوړ شوي سږکال بیا زیات شول نه یوازې دا چې معاشات لوړ شول بلکې میچ پیسونه هم زیات شول نو میچ پیسونه داسې یو چې مثال خبرې تیر کال موږ لس ایک اته زر روپۍ لرو دلی سږکال دولس دولس نیم زر روپۍ لرو فرسټ کلاس کې دولس زر لرو دلی سږکال له خیر سره اتلس زر روپۍ افغاني لرو دی او فرسټ کلاس میچ په سر باندې او هر لوبډله شپږ میچونه کوي مخکې دي چې پایلو او دا ټول د دوه درې میاشتو پلان دی یعنی جون جولای اګست سپتمبر پورې کوم داسې پینش ټلټي ټوینټي او شپږیز او پس کلاس او دا ټولو کې لوبغاړی نو شاید څو لک افغانۍ یوازې د میچ پیسونه سي شاید سي نو یوازې دا چې په دلته موږ تم سوي بل دا چې په نېشنل ټي ټوینټي راو ته نوی ټورنمنټ او اته زر افغانۍ دی هغه میچ پیسونه هم دي البته د شپږیز میچ پیسونه که زه اوس وخت مخ کې اعلان اومه یو څه به مخ کې کېدای شي نور هم پکې خواله راسي باید لا ډیر پیسې وګټي او کولی شي چې کورنۍ ته مثال خبرې یعنی د
افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څنګه له پلان سره سم دا روان کال لومړی سیالی دی چې ورپسې به په همدې فبروري میاشت کې دولس ولایتي لوبډلې ترمنځ د وزیر محمد اکبر خان لومړی درجه ولایتي سیالی هم پیل شي. اوس نړیوال کرکټ د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نیوزیلند هیواد ته د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 پر وړاندې وبایلله. یادې سیالۍ د نیوزیلند په کوربتوب ترسره شوې او وروستۍ لوبه یې د جنوري په 10مه نیټه وه چې کوربه لوبډلې د 45 منډو په تفاوت وګټله. په دې سیالۍ کې د نیوزیلند اوپنر توپ وهونکي فاین الین ریکارډ هم جوړ کړ. هغه په 45 توپونو سلیزه ووهله او تر پایه په 58 توپونو 130 منډې وکړې. نوموړي 16 ووهلې چې دا په یو پاړۍ کې د یو لوبغاړي لپاره ریکارډ دی. پاکستاني لوبډلې په لومړنیو دواړو سیالیو کې هم په ستر توپیر ماتې خوړلې وي. دا په شل ورځو سیالیو کې د شاهنشاه فریدی لومړی لوبډل مشي و. هغه تر سیالیو وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل لوبډلا او لوبغاړي نوی دي، نو دوی ته باید وخت ورکړل شي او ډاډ یې وخوړ چې ډیر ژر به یې لوبډلا په پښو ودرېږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ملي لوبډلې د آسیایي او اقیانوسیا سیالیو په ترڅ کې پرله پسې څلور سیالیو ګټلې. افغان لوبډلې خپل وروستۍ لوبه د جنوري په 14 نیټه له عربي متحده اماراتو 55-51 په مقابل کې ګټلې ده. یادې سیالۍ چې د روانې میاشتې په 12 نیټه په تایلند هیواد کې پیل شوې دي، افغان لوبډلې پکې سعودي عربستان، فلیپین او نیوزیلند هیوادونو ته هم ماتې ورکړې دي. دغه لوبې به د همدې میاشتې په 16 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان د لوبڅارانو لړلې د ځل بسم الله جان شینوارې د 19 کلونو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام د لوبڅارې لپاره سویلي افریقا ته تللې ده. دغه افغان لوبڅار لتیرو 2 کلونو رئیسی په نړیوالو لوبغالو کې د لوبڅارې دند پر مخ وړي او د افغانستان استازي تو به کړي ده. نو موړه به په سویلي افریقا کې د 19 کلونو ځوانانو د نړیوال جام پر مهال لوبڅاري وکړي. ټاکل شوې چې د 19 کلونو کم عمره ځوانانو نړیوال جام د جنوري په 19 نیټه پایل شي او د فبروري تر 12 با دوام وکړي. اوس د فوټبال لډګر د فوټبال د نړۍ مخکخ ستوري لیونل میسی یو بار بیا خپل سیالان شاته پریښودل او د کال د غوره لوبغاړي جایزه یو ګټله. لمیسی سره د ځل په مقابله کې کلیان امباپه او هالند مقابله کوله. د ارجنټاین ملي لوبډلې لوبډل مشر لیونل میسی په 2023 زیږدیز کال کې د فوټبال معتبره جایزه د سرو زرو توپ هم ګټلی و. ښاغلی میسی ته یاد جایزه د روانې میاشتې په 15 نیټه د انګلستان په لندن ښار کې ورکړل شوه. میسی وروسته له هغې دغه معتبره زیو ګټلې چې په دې ورستۍ نړیوال جام کې ارجنټاین په خپل لوبډل مشري اتلولۍ ته ورساوه. د فوټبال دغه مخکخ ستوري اوس مهال د امریکا د انټر میامی په لوبډله کې لوبي کوي.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو د لوبو میدان د ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو په دې سره از منګه دغه سپورتي خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې ونی مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او ایتیاط ترمنز دیوال.
Mata mata jam dasro laban gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak Mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard
asani ni papani ni papa mama
मात शरबत दवसल रात मात शरबत दवसल रात मात शरबत Dawasal Raas Sa Ga Ba Ba Da Ba 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 Ba
کابل دکو لوٹتی پرایا کابل دکو لوٹتی پرایا زمایا دیزی دپک مانشن کی باغوں زمایا دیزی دپک مانشن کی باغوں ماتا ماتا جا ماتا ماتا جا mata mata jam dasro labon gaben rak mata sheden rak osmane gaur mata sheden rak osmane gaur
sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni ni sa
دکندہار شن ارغندار دکندہار شن ارغندار دکندہار شن ارغندار